شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په مازدیګرنۍ خبري مجلې کې موسی احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرویس څرګندونې خبرو چې افغانستان ته رسیدلی دی. په کندوز کې د نن سهار وختي ځانمرګو بریدونو په اړه هم اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
په موقع دې سات د مهم خبرونو سرخطه، په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ډیوډ پټرویس کابل ته ورسید. په کندوز کې نن په واستواله حمله کې لشته لږه درې بهرني عسکر وژل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې پرون په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتولو لپاره د جمهور رئیس اوباما د بودیجې غوښتنه ومنله. په خبرونو کې به همدارز واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالاین ته ماته ورکړل ټاکل شوی چې د ایرلند د ټیم سره لوبه وکړي. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې په پاکستان کې تر 240 زیات کسان په چاودنو کې نن ووژل شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو نوی رایحه چې له مخې پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام له وجې سخت بندیزونه لګول کیږي توشیح کړه، او د قرغزستان نوی اساسي قانون له نن څخه د اجرا وړ اعلان شو. خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ډیوډ پټرویس کابل ته ورسید ترڅو په خپل دنده پیل وکړي. جنرال پټرویس پر مورس د امریکا د سنا لخوا د باور رایه واخیسته. د په افغانستان کې د امریکا د بخوانی جنرال سنلی مکریستل پر ځای ګمارل شوی. جنرال ډیوډ پټرویس په عراق کې د جګړې د مخ بدلولو او د وضعیت د تغییر لپاره په واشنگټن کې زیات سټایل کیږي. د سجدوبې په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبرداري ورکړي. په کندوز کې نن سهار وختي په وسلواله حمله کې لشته لږه درې بهرني سرتیري وژل شوي. حمله په دغه ولایت کې د امریکا د پرمختیايي ادارې یو اس ایډ د امنیتي برخې پر یو مرکز شوی. په کندوز ښار کې د ازادي راډیو خبریال د پیښو له ځای په خپلو رپورټونو کې ویل چې حمله سهار د درو بجو په شاوخوا کې وسوه چې دوو انتحار کوونکو خپل واسکټونه د ودانۍ مخکې والوزول او نورو په ودانۍ حمله وکړه. په دغه پیښه کې د امنیتی چارواکو په وینا شپشتنه حمله کوونکي وژل شوی. د وسلوالو طالبانو لخوا د دې حملې مسؤلیت اخیستل شوی. نور تفصیل به وروسته په خبرونه کې وړاندې شي. د امریکا د استازو جرګې پرون په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتولو لپاره د جمهور رئیس اوباما لخوا وړاندې شوی بودیجه تصویب کړه. جمهور رئیس اوباما د تیر فبروري په میاشت کې د 10,000 اضافي سرتیرو د لګښتونو لپاره د 10 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په هالاین کې د لومړي ډیویژن په مسابقو کې کاناډا ته ماته ورکړه او ټاکل شوی ده چې سبا د ایرلند له ټیم سره مخامخ شي. دا د 15 هیوادونو ترمنځ د لومړي ډیویژن په سیالیو کې د افغانستان د ټیم لومړی لوبه وه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د دوی لوبغاړو شلو بکړي.
د کاناډا ټیم ډېر یو مضبوط هدف ټاکلی و چې 250 منډې دوی جوړې کړې وکیان چې خوشبختانه موږ لوبغاړي میدان ته وروتل او د خپلې زموري سره لوبه وکړه چې زموږ نورعلي زادران او محمد شهزاد ډېر ښه په نشب خپلو منځ کې سره وکړه. همداسې بیا ما په خپله اوازر ته نږدې چې
ایرلاین سبا د افغانستان له ټیم سره مخامخ کیږي پرون یې کینیا ته ماته ورکړې. په پاکستان کې تر 200 زیات کسان هغه وخت وژل شول چې درې انتحار کوونکو د لاهور ښار په ختیځ کې د یو صوفي په زیارت کې چاودنې وکړې. دغه چاودنې په داتا گنج بخش زیارت کې هغه مهال وسوي چې په لسکونو زیارت کوونکو او مریدانې په سیمه کې راغون شوی وو. په چاودنو کې تر 180 زیات کسان زخمیان دي. که څه هم له القاعده سره تړلو وسلوالو او نورو افراطي ډلو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په ځواب کې دې ته ورته حملې کړې، خو د دغې وروستۍ چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستل شوی. پاکستاني چارواکو په لاهور کې د صوفیانو په دغه زیارت کې دا حمله په شدت غندلې ده. وروسته به په خبرونه کې نور تفصیل وړاندې شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون هغه لایحه چې له مخې پر ایران دغه هیواد د اټومي پروګرام له وجې نوي بندیزونه لګول کیږي لاسلیک کړه. په سپینه ماڼۍ کې په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې اوباما وویل دغه نوی اقدام به د اټومي پروګرام په برخه کې د تهران ظرفیت راکم کړي.
With these sanctions, along with others, we are striking at the heart
of the او ځینې نور بندیزونو سره موږ د ایراني حکومت د ظرفیت زړه او هغه توان په نقشه کوو چې دا ټومي پروګرام د پرمختګ او تمویل لپاره یې لري. موږ د ایران حکومت ته دا ورښکاره کوو چې د دوی کړنې به عواقب ولري. که چیرې دوی دوام ورکوي، فشار به دوام وکړي او دوی به په ژوره توګه منځوي سي. د امریکا د بارنوی چار وزیر هیلری کلینتن وایي د غړیتوب لپاره د ناټو دروازې به د یوکراین پر مخ خلاصې وي. میرمن کلینتن نن په کیف کې د خبرو په ترڅ کې زیاته کړه چې یوکراین یو خپلواک او د ارضي تمامیت خاوند هیواد دی او دا هیواد حق لري چې خپل متحدین خپل وټاکي. یوکراینی چارواکو چې جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ یې په راس کې د ناټو ته د ورګډېدو لپاره د پخواني غربي پلوي جمهور رئیس هڅې پټه بدرولي. پرون د یوکراین پارلمان یوه لایحه پاس کړه چې پر اساس یې باید په یوکراین کې یو ناپیلی حکومت ټینګ. میرمن کلینتن د ختیځې اروپا هیوادونو او قفقاز ته په سفر وتلی او د څلورو ورځو په ترڅ کې به پولینډ، ارمنستان، ګرجستان او آذربایجان ته ولاړ سي. او د قرغزستان نوې اساسي قانون لنن څخه د اجرا وړ اعلان سو. په قانون کې د اصلاحاتو په اړه تیرونې د دې هیواد خلکو په ټول پښتنه کې برخه واخیستم. ویل کېږي چې لږ تر لږه 2% خلکو په ټول پښتنه کې ګډون کړی وو او تر 1% زیاتو خلکو د دغو اصلاحاتو ملاتړ کړی. مخالفي رای ټولي 8% شمیرل سوي. په قرغزستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر علي بیگ سړیوف ویلي چې د نوي قانون نافذېدل د لارې خلاصوي چې د موقت حکومت مشر روزا اتونبایوا سبا د هوري رئیس په توګه لوړه وکړي. او د ترکیه په ځوایي جنگل او ټکو تیر شپه د عراق په شمال کې د مشکوکو کوردی اغیانو پر پټو ځایونو حمله کړي. د ترکیه د پاوځ په اعلامیه کې راغلي چې الوتکو د عراق په شمال د قندیل په غرونو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د اغیانو مرکزونه په نقشه کړي وو. په حمله کې د تلفاتو یادونه نه ده سوي. پی کی کی له لسیسو راهیسي د عراق په جنوب کې د خود مختاری لپاره واستواله مبارزه کوي.
د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د فوټبال ته نړیوال جام مسابقې نن یو تازه پړاو ته ووته. کوارټر فاینل لوبي شروع شوې دي. په دې لړ کې نن د برازیل او هالند ټیمونه مخامخ دي. وروسته به یورګوای او کاناډا لوبه کوي. د سبا لپاره ارجنټاین او جرمني، هسپانیا او پاراګوای په پام کې نیول شوې دي.
دا ساده رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري.
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان لپاره د امریکا پر پوځي ستراتیژي غږېدل دی. پر روانه خبرونه کې د جنرال پېټرو استرګندونه خبرو. بیا به واوري چې د امریکا استازو جرګې په افغانستان کې د خپل واسکرو لپاره د میلیارډونو ډالرو بودیجه تصویب کړه. په کندوز ښار کې مو له ځانوژونکو بریدونو خبرو. د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې 14 تر 200 ډېر کسان وشلي او شوبل کړي دي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا د افغانستان طبیعي زیرمې د دغه هیواد په سیاسي ثبات کې مرسته کولی شي، یعنی سیاسي ثبات په دغه هیواد ته راولي او کنه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پېټرویس کابل ته رسیدلی. جنرال پېټرویس وړ مورز د امریکا د سنا لخوا د باور رایه واخیسته. د سژنۍ دوبۍ په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبرداری ورکړی او د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په اړه څرګندونې کړې دي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
جنرال ډیوډ پېټرویس نن کابل ته ورسېد چې د جنرال مکریسټل پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. جنرال پېټرویس وروسته لدې چې د امریکا مشرانو جرګې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشر په حیث د قمانداني تایید کړه او د کانګرس د استاسو جرګې په افغانستان کې د پوځي چارو لپاره 3.5 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه، کابل ته ورسېد. د کانګرس غړي له افغانستان د ځواکونو د وټل لپاره د نیټې د ټاکلو وړاندیز رد کړ، خو بیا هم یو سلو دوش پیته استاسو رای ورکړه چې دا تر اوسه پورې د افغانستان له جګړې سره د امریکا په کانګرس کې تر ټولو لوی مخالفت دی. ښایي د پیټرایس ټاکنه د اقتصادي بحران په ترڅ کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وروستۍ هڅه وي. پیټرایس به په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومانده په یو لړ مراسمو کې رسمن ترلاسه کړي. حاضر دمه د نړیوالو ځواکونو عمومي قومانده د برتانوي جنرال په لاس کې ده. پیټرایس پرون د ناټو تړون مرکز بروکسل ته لاړ او د تړون غړیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو پر ضد روانه جګړه د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو د شمیر له زیاتېدو او ځینې نورو ستونزو سره سره ښه پرمخ درومي. ډیوډ پیټرایس وویل د جنرال مکریسټل ستراتیژي به تعقیب کړي.
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
زداغه بهیر جوسوم چې د افغانستان لپاره د ولسمشر د ستراتیژي په جوړیدو کې مرسته کوله. زداغه له نوې تګلارې سره موافق یم او ملاتړ کوم. د ستراتیژي د پرمختیا په وخت مخبل پوځي مشوره ورکړې ده او ما ولسمشر ته ډاډ ورکړې وو چې څو میاشتې وروسته چې بیا کله ستراتیژي چیرو بیا به هم همداسې کوم. ولسمشر بیا ماته په ځواب کې وویل چې دای له ماده هیله لري او غواړي چې خپل وړاندیزونه ورته وکړم.
پیټرایس دا هم ول سخت جنگ او سخت مرجوب لري دوام لري خو دای کلکه اراده لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل کړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس کابل ته رسیدل دي. په رپورت کې مو دا هم واوریدل چې جنرال پیټرایس په داس وخت کې افغانستان ته رسیدل دي چې د امریکا کانګرس په افغانستان کې د خپل عسکرو د لګښتونو لپاره بودیجه منزور کړې ده. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د نورو 10000 عسکرو د استولو پریکړه کړې او د غو عسکرو د لګښتونو لپاره له کانګرس څخه 3.3 میلیارډ ډالر غوښتي وو چې کانګرس ته پنځنبه پورس په افغانستان کې د عسکرو د لګښتونو بودیجه تصویب کړه خو افغانستان ته د متحده ایالاتو نور مرستې نه دي تصویب شوې. د مسلې تفصیل به د رویټرز خبري اژانس رپورت په استناد له جانقه علي کوزي څخه واورو.
د امریکا کانګرس په افغانستان کې د زیاتو شوو امریکایي عسکرو د لګښتونو لپاره د جمهور رئیس اوباما غوښتل شوی 3.3 میلیارډ ډالر تصویب کړل خو له رایو څخه داسې معلومه شو چې د کانګرس دیموکرات وکیلان هم د افغانستان د جګړې په دوام خوښ نه دي. د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په مهال ویش کې بدلون یا تعادل تصویب نه شو خو دا چې 122 وکیلانو پرې رایه ورکړې دا د افغانستان د جګړې په ضد د امریکا په کانګرس کې تر ټولو ستره رایه وه. په کانګرس کې د دغو 122 وکیلانو په ډله کې چې د افغانستان د جګړې په ضد رایه ورکړې یوازې نه یې ډیموکراټان نه ول. په دوی کې د کانګرس ویاندا یا رئیسه نانسی پلوسی هم شامله ده. د کانګرس وکیلانو په افغانستان کې د پوځي لګښتونو له بودیجې سره د غیر پوځي لګښتونو لپاره د میلیارډونو ډالرو بودیجه زمیمه کړه او وروسته به د امریکا د سنا تصویب ته هم وړاندې شي. مخکې له هغې چې بودیجه د جمهور رئیس اوباما لاسلیک ته کېښودل شي باید چې د کانګرس دواړه مجلسونه پریسله شوي وي. په دې کې بله ستونزه دا ده چې د امریکا سنا د جولای تر 12 پورې غونډه نه کوي او دا هم معلومه نه ده چې سنا به د کانګرس د وکیلانو لخوا د بودیجې د زمیمې په اړه څه ډول غبرګون ښکاره کړي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس څومره وړاندې ویلي وو په افغانستان کې د زیاتو شوو 10000 امریکایي عسکرو لپاره بودیجه باید چې د جولای له 14 نیټې مخکې تصویب شي او که دا کار په ټاکلي وخت ونه شي نو د جګړې د عملیاتو د دوام په مقصد به ملکی کارکونکي له کاره ګوښه شي. رویټرز لیکي د افغانستان جګړې په امریکا کې محبوبیت له لاسه ورکړی او دا هم د تعجب خبره وه چې کانګرس د دې جګړې بودیجه تصویب کړه. په کانګرس کې په بودیجه باندې د رایو لپاره یو پیچلی سیستم جوړ شوی و. د رایو په دې پیچلې لړۍ کې د غیر پوځي لګښتونو بودیجه په 299 موافقو او 102 مخالفو رایو تصویب شوه خو هغه بله برخه چې د جګړې لګښتونه پکې راغلي په 215 موافقو او 210 مخالفو رایو تصویب شوه. د امریکا په کانګرس کې د ارزونې د کمیټې مشر ډیوډ او بی وویل زه فکر کوم د افغانستان جګړه یو خوش خیال دی او که چیرې زما په واک کې وای نو ما به دا مسله کانګرس کې نه وای مطرح کړې. په امریکا کې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د جګړې د قومندې بدلون او د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې د اداري فساد مسلې د کانګرس د غړو او نورو چارواکو په اذهانو سخت اغېز کړی. د کانګرس لخوا په تصویب شوي بودیجې کې له افغانستان او پاکستان سره د اقتصادي مرستو لپاره 4 میلیارډ ډالر هم بیل شوي دي. دا پیسې په هغو 130 میلیارډ ډالرو برسیره دي چې په روان کال کې د عراق او افغانستان د جګړو لپاره تصویب شوي دي. یو شمیر وکیلانو له رایو مخکې په خبرو کې ویل د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په جګړې زیات لګښت کړی او تر اوسه یې شاوخوا 315 میلیارډ ډالر لګولی دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د هیواد په داخل کې له اقتصادي ستونزو او د بودیجې له کسر سره لاس او ګریوان ده. وکیلانو دا ګواښ هم کړی و که چیرې په بودیجې کې د امریکا د معارف لپاره دا 300 میلیونو ډالرو مرسته تصویب نه شي نو دوی به د بودیجې په ضد رای ورکړي. له بلې خوا سپینې ماڼۍ هم ویلي و که چیرې کانګرس بودیجه رد کړي په دې کار سره به په افغانستان کې د پوځ توان کمزوره شي او جمهور رئیس اوباما به د وکیلانو پریکړه ویتو کړي. په کانګرس کې د افغانستان د جګړې مخالفانو شکایت کاوه چې وکیلان اوس هم بیریږي او د افغانستان جګړه نه بندوي. لیبرال ډیموکرات وکیل دینیس کوسنی خوایل موږ ولې یو ناممکن ماموریت ته خپل عسکر استو.
افغان پولیس چې پر روزنی او تجهیزولو یې په میلیونو ډالره لګول شوی یا خپل دندې پرېږدي او یا هم له وسلوالو طالبانو سره ملګري کیږي.
تر نن یې بېصده ډېر تښتېدلي برته تللي دښمن سره په سات کې درېدلي دي.
ځینې راپورونه وایي د پولیسو د روزنې پروګرام مایوسونکی دی خو چارواکي وایي د پولیسو د ښې روزنې لپاره یې له نړیوالو سره په ګډه نوي پلانونه جوړ کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ ډېر ژر له ازادي راډیو څخه اورېدلی شي.
په کندوز کې د ځان وژونکو برید کوونکو سهارنۍ برید د امنیتي چارواکو په وینا د شپږو حمله کوونکو له وژلو سره پای ته رسېدلی دی. طالبان د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. سیمه ایز امنیتي چارواکي او بهرنیان څه وایي؟ د کندوز له شارې د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم رپورټ کوي.
د جمعې په سهار د 3 بجو په شاوخوا کې د کندوز ښار په زړه کې یوې زورورې چاودنې د کندوز سهارنۍ غلې فضا ګډوډه کړه او کندوز ښاریان یې له سختې اندېښنې سره مخامخ کړل. وروسته بیا څرګنده شوه چې د دولت شپږ تنو مخالفو وسلوالو د کندوز ښار دننه د آریانا هوټل ته څیرمه د ډي ای آی مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې یو ایس ای آی ډي لخوا تمویل کیږي او ویل کیږي چې د ایساف ځواکونو لپاره په لوژستیکي چارو کې د امنیت دنده په غاړه لري تر خپل برید لاندې راوستلې. ابتدا له حمله کوونکو څخه یو تن د صرف موټر په واسطه د مؤسسې په دروازه کې ځان وژنه کړې او تر هغه وروسته 15 تنه نور حمله کوونکي د ودانۍ دننه ورغلي او هغه یې شاوخوا 2 ساعته تر خپلې ولکې لاندې وساتله. د دغې حملې سره سم د کندوز امنیتي چارواکو چې ملي اردو پولیس او ایساف ځواکونه پکې وو د ودانۍ شاوخوا کلا بنده کړه او متقابلې ډزې پیل شوې. د معلوماتو لمخې دغه ډزې د ورځې تر شاوخوا 10 بجو پورې روانې وې تر څو پیښه تر قابو لاندې راغله. په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو قماندان برید جنرال مراد علي مراد د پیښې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د حمله کوونکو له پاتې 15 کسو له وژنې سره سره 2 تنه بهرانیان او 2 تنه هم امنیتي پولیس وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. لکه چې وایي
عملیات ما در هوټل آریانا ختم شدن. خوشبختانه کې
دغه شیبه په ساحه کې زموږ عملیات ختم شول. لکه مرغ ټول هغه بهرني او کورني کسان چې په دې پیښه کې راګیر وو روغ رمټ را خلاص شوي او په مجموع کې 6 نفر انتحاریان لمنځه ولاړل. له بل پلوه کندوز امنیه قماندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی هم د تلفاتو د ورته احصایې په ورکولو سره زیاته کړه چې دغه حمله په خپل ډول کې بیساری وه خو همره چې د دولت مخالفانو فکر ورته کړی و همره خساره یې وانه ړوله بلکې په خپله پکې 6 نفر لمنځه ولاړل. له بل پلوه د کندوز پی آر ټی د خبرونو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په دې پیښه کې د کورنیو او بهرنیو کسانو په ګډون 8 تنه ټپیان د کندوز پی آر ټی روغتون ته لیږدېدلي او دا مهال تر درملنې لاندې دي او ویل کیږي چې له ټپیانو څخه هم یو تن بهرني په روغتون کې ساه ورکړې ده چې له دې سره د مړو شویو بهرنیانو رسمي شمېره 3 تنو ته رسیږي. خو په هر صورت د پیښې د ځای له مخامخ کتلو داسې بریږي چې دې پیښې یو زیات شمېر مالي تاوانونه هم له ځانه سره درلودلی دي. دا ځکه چې تر حملې لاندې 3 پوړیزه ودانۍ اور واخیست او ټوله اساسیه له منځه تللې ده. معلومه نه ده چې څه راز وسایل به په دې ودانۍ کې ځای پر ځای وو. د ودانۍ شاوخوا زیاتره ولاړ موټرونه له منځه تللي او شاوخوا تر 100 متره پورې د کورونو ښیښې ماتې شوې دي او د پیښې ساحه د رنګارنګ چاودل شویو موادو له وړو او غټو پارچو ډکه ده او د انتحاري موټر پارچې خو تر 50 متره پورې لیدل شوې دي. پاتې دی نوی چې د دې پیښې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په غاړه منلی او ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې په دې پیښه کې د ودانۍ دننه 250 تنه اوسېدونکي یا وژل شوي او یا ټپیان دي خو دغه ادعا امنیتي سرچینو ونه منله. په هر صورت د دې پیښې له امله د اوښتو مالي تاوانونو اندازه به وروسته له څېړنو څرګنده شي.
د نور محمد سهیم پر رپورت کې مو واوریدل چې نن د کندوز په ښار کې ځان وژونکو برید کوونکو درې بهرنیان وژلي دي. جرمني آژانس څرګندوي چې یو تن د جرمني دی، بل بریتانوی دی او درېیم یې فلیپینای دی. په کندوز کې د ځان وژونکو بریدونو په اړه د ازادي راډیو خبریالې ماریا صدیقي د کندوز له امنیت قمندان جنرال محمد رزاق یعقوبی سره مرکه کړې.
په کندوز کې د یو ایس آی ډی په میلمستون باندې کوم برید چې شوی دی، د دې برید هدف څوک و؟
سهار وختي شپږ تنه اتحاري کسان چې احتمالا د کشفي راپورونه همداسې چې تو اتباع د خارجي دي، دو بهرني اتباع دي، دغه یو نفر یو موټر کروزین سره ځان پټاو کړ دغه دفتر په ننه کې په دروازه کې، او نورې داخل شو د تعمیر په ننه کې داخل شوي دي. پاس له انفجار نه پولیس د دغه تعمیر چې دفتر دی ډی ای آی دی په نامه نومیږي، د اطراف دغه دفتر ټول موږ انسداد او بلاک محاصره وکړې چې دغه انتحاریانو شو دغه بېګناه خلکو عوامو خلکو ته کوم زیان ونه رسوي. موږ باشله معاشره و بلاگنا پولیس اردو مشترکاً داخل شو دغه تعمیر پدنه نه کې چې په نتیجه کې دغه انتحاریان ټول منځت لیلی دي.
تاسو په خپل خبرو کې د ملکی تلفات په اړه څه ونویل؟
څلور کسه کاملاً سطحي تپیان دي چې هغه سره پاته داوي شو رخصت شو د شفاخانې نه. کاملاً موږ ډېر کوشش وشو عامه خلکو ته زیان ونه رسوو، یا دوی کوم انفجار د انتحاری افرادو کوم زیان ونه رسوي. دغه حالت کاملا معاشره کې و چې ملکی خلکو ته هیڅ زیان نه ده رسولی، تر اوسه کاملا نورمال وضعیت دی.
د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه اخیستی؟
دغه القاعده په غاړه اخیستی، تروریستي القاعده طالبانو، چې دغه دوی کار دی.
دوی څنګه بریالي شوي وو چې د میلمستون ته وردننه شي؟ آیا محافظین هلته نه وو؟
معذفي نو دغه انتحاري دغه موټر انتحاري موټر چې داخل شوي دي، موج انفجار یې دومره قوي وو چې دغه امنیتي معذفین یو مړ شوي دي، دوی کسان ټپیان وو.
آیا داسې معلومات سره شته دي چې د دې برید هدف څوک وو؟ دقیقا مشخصا څوک وو؟
هدف د ټول امنیتي نیروګان چې همالته وو، په خصوص ګاردونه چې هلته وظیفه وو، هغه بهرنیان چې هغه میلمستون دي، دغه دفتر د دی آی ای چې ژوند کوه هدف دغه دفتر وو.
بله، اوس مهال د دې سیمې وضعیت څنګه دی؟
کاملا مهمانخانه تاسیس شوي دي، زمونږ پولیس هلته توظیف دي، نور ارګانونو سره شارم ته کاملا خیره دي ټول شار.
د کندوز امنی قمندان محمد رزاق یعقوبی له ماریا صدیقی سره په مرکه کې وویل چې د شپږو بهرنیو اتباعو د کندوز په ښار کې ځان وژونکي بریدونه وکړل او د پولیسو له لوري ووژل شول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان طبیعي زیرمې به د افغانستان له اقتصادي ودې او سیاسي ثبات سره مرسته وکړي، او کدا به د دې هیواد د خلکو کړاوونه او مصیبتونه نور هم زیات کړي. په دې اړه وروسته پر روانه خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د داتا گنج بخش په زیارت کې چاودنو تر 200 کسانو ډیر کسانو ته مرجوب لاړولې ده. په دې اړه اسمت سروان رپورټ لري.
د پاکستان په زړه لاهور کې پرون په دوه ځان وژونکو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسیدلی دی. د لاهور د پولیسو مشر اسلم ترین وویل چې په دې حملو کې د ژوبلو شویو کسانو شمیر 145 تنو ته زیات شوی. اسلم ترین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په نظر په دې حملو کې طالبان او القاعده لاس لري.
زمواری بساغا تحریک طالبان القاعده نتورک چیدی دا که دسی کوشش بازی دا سکتیرین سا غکلشش روسی.
ترین همدار از ول چې له حمله وروسته د لاهور د تاریخی شاهی جماعت په شمول په ټولو تاریخی او مذهبي ځایونو کې ساتونکو ځای پر ځای کړی دی. د دې حمله انګیزه په پاکستان کې فرقوي نشته ته لمنو حل و بلل. د پیشی د شاهدانو په وینا لومړی حمله تیر شپه لسکمیه ولس په چي وشوه، دوهم برید حمله وروسته په دربار یا زیارت کې دننه وشو. د پیشی و شاهد خورم داسې وویل
مونږ د دربار په پوړو پاس ختو چې سمدستی چاودنه وشوه بیا مونږ په ځان پوه نه شو چې زموږ سره څه وشو ځکه چې ګیر چاپیره مړی پراته وو خلکو یو بل ته حیران حیران کتل او یو بل ته نانو د څښلو اوبو لپاره فریاد کولو زما په خیال ما چې څه ولیدل نو د څلوېښت نه تر پنځوس پورې کسان به شهیدان شوي
د حملو په وخت په زیارت کې شاوخوا دوه نیم زره تنه حاضر ول د داتاګنج بخش دربار له حمله وروسته نن سهار د زیارت کوونکو پر مخ باندې او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه پیره کوي تیر کال هم پر دې زیارت د حمله خبرداری ورکړی شوی و د پاکستان ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر مذهبي مشرانو پر داتاګنج بخش زیارت حمله پکلکه غندلې ده
خبری مجلع اوری
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت څومره وړاندې اعلان وکړ چې امریکایي جیولوجستانو معلومه کړې ده چې په افغانستان کې د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت د سرو زرو، مسو، کوبالت او لیتیوم کانونه موجود دي. خو پښتنه دلته ده چې دا سترې طبیعي زیرمې به د افغانستان له اقتصادي ودې او سیاسي ثبات سره مرسته وکړي او کدا به د دې هیواد د خلکو کړاوونه او مصیبتونه نور هم زیات کړي. په دې اړه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه اورو.
په دې اړه مختلفې انګیرنې موجودې دي. ځینې فعال کتونکي وایي افغانستان ممکن د نایجیریا په څیر د خپلو طبیعي زیرمو له وجې له مصیبتونو سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي د طبیعي زیرمو د خوشبختۍ او بدبختیو په اړه په مختلفو هیوادونو کې له څېړنو څخه معلومه شوې چې په زیاتو هغو هیوادونو کې چې سترې طبیعي زیرمې رابرسېره شوي خلک د خوشبختیو په ځای بدبخته شوي دي. په دې کې یوه ستونزه دا ده که چیرې د طبیعي زیرمو لرونکو هیوادونو کې د کانونو له استخراج مخکې سم او کاري ارګانونه فعال نه وي نو د طبیعي زیرمو په راسپړلو سره به په دې هیوادونو کې اقتصادي وده لا ورو شي، کورنۍ جګړې او دیکتاتوري نظامونه به پکې حاکم شي. د دې خبرې د اثبات لپاره به د امریکا، کاناډا او ناروې مثالونه کافي وي او که چیرې په همدې معیار افغانستان ته وکتل شي نو سړی ویلی شي چې په افغانستان کې به څه واقع شي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې داسې هیوادونه هم شته چې خراب ارګانونه درلودل خو کله چې خپلې طبیعي زیرمې راوسپړلې په سوکاله ټولنو بدل شوي دي. په دې اړه د تریناداد او توباګو مثالونه د یادونې وړ دي. د دوی هیوادونو اکثر اوسیدونکي په نولسمې پیړۍ کې د چین او هند کاریګر ول چې د غلامانو په ډول دې ټاپوګانو ته راوړل شول او د ګنیو په کرلو بخت شول، خو وروسته یې د منځنۍ طبقې د خلکو شمیر او قوت زیات شو، تیل او طبیعي غاز استخراج کړل او دا مهال د ښې دیموکراسیو خاوندان دي. استرالیا هم یو مستعمره وه مګر هغه مهال یوه ډیموکراټیکه ټولنه شوه چې د سرو زرو او مسو سترو زیرمو یې د نړۍ له مختلفو برخو څخه مهاجر راجذب کړل. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي دا نشو ویلی چې د افغانستان سترې طبیعي زیرمې به د حامد کرزي رژیم د یو ښه حکومتي سیستم په ماډل بدل کړي او داسې هم نه ده چې د افغانستان اقتصاد به سمدستي ستره وده وکړي. په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. افغانستان سمندر ته لار نه لري، د سواد کچه پکې ډېره ټیټه ده او مرکزي حکومت خو پکې اصلا نشته. هیواد په قومي جوړښت اداره کیږي او اکثر مشران جګړه ماران دي. وال سټریټ جورنال د مکسیکو مثال راوړي او لیکي د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې هغه مهال چې دې هیواد خپل کانونه او تیل نوې استخراج کړي د مکسیکو حالت له افغانستان څخه ښه نه و. په دې هیواد کې یوازینی سړک هغه سړک و چې په شپاړسمې پیړۍ کې جوړ شوی و. د هیواد اکثریت وګړي بې سواده ول، مرکزي حکومت بیخي دیوالیه شوی و او له مرکز مکسیکو ښار څخه بهر ټولې سیمې د سیمه ییزو جګړه مارانو په واک کې وې. په مکسیکو کې له 1921 کال څخه تر 1906 میلادي کال پورې د تیلو او کانونو استخراج اوج ته ورسید. په دې موده کې هم په دې هیواد کې ډیموکراسي حاکمه نه شوه، خو یو داسې سیاسي سیستم یې رامنځته کړ چې اقتصاد ته چټکه وده ورکړه. په مکسیکو کې د طبیعي زیرمو دوهم ستر استخراج له 1910 لسیزې څخه پیل او تر دې دمه دوام لري. دا مهال په دې هیواد کې څو ګوندیزه ډیموکراسي حاکمه ده. د وال سټریټ جورنال په باور په افغانستان کې دا سترې طبیعي زیرمې د ډیموکراسۍ او سوکالۍ ډاډ نشي ورکولی او دغه راز له دې هیواد څخه د اداري فساد، بېوزلۍ او جګړو ټغر هم نشي ټولولی.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې په جنوبي افریقا کې د غوسته برازیل او هالند ترمنځ لوبه پیلېدونکې